امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د کونړ په مرکز اسداباد کې د هاوانو د ګولې د لګیدو له امله یو شاګرد وژل شوی دی. په کابل کې د ماشومانو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن شپه د مهاجرت په سیستم کې د اصلاحاتو یو فرمان لاسلیک کوي او په نیویارک کې د یو متر نه ډیره واوره ورېدلې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان د جمهور رئیس اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویلي دي چې د کابینې د جوړېدو ځنډیدلو ډېرې اداري ستونزې پیدا کړې دي. د دې او نورو رپورټونو د تفصیل نه مخکې زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې نن د پنځشنبه په ورځ د هواند وی ګولې د لګیدو لامل یو زده کوونکی وژل شوی دی او شپږ کسان ټپیان شوي دي. ګولې سهار په 8 بجو د اسداباد د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته نږدې لګیدلې ده. د کونړ د والی وایان محمد غنی مصمم امریکا غږ ته په دې اړه داسې ویل:
لعمل زمون وقت ملکیان ته مرجوب لا وخت و شپک کته تپیان دی یو کا شهید دی بریو کی درې کته د مکتب ماشومان دی دوه ته پونتون ماسترین دی او دوه ته تنه نورا موزړي.
زمنګ د خبريال زبیح الله غازی بشپړ ریپورت په خبرونه اورست ووري.
نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په هغه غونډه کې چې نن د ماشومانو د نړیواله ورځ په مناسبت جوړه شوې و، د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله د خلکو نه وغوښتل چې د هغو ماشومانو سره د مرسته وکړي چې په خارونو کې په شاقه کارونو بوخت دي. هغه زیاته کړه چې دولت باید د ماشومانو وضعیت ته پام وکړي.
سرمایه گذاری برای بالای ثبات، آینده بهتر و زندگی بهتر برای نسل‌های آینده است.
پر ماشومانو پانګونه د هیواد په ثبات او ټیکاو او د راتلونکو نسلونو د ښه برخلیک لپاره پانګونه ده. که هر کورنۍ د خپل وس سره سم یو داسې ماشوم د سړک پر سر د کار څخه وژغوري او د لک کومک سره دغو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابر کړي او له کورنۍ سره یو څه مرسته وکړي، موږ به د دغه ستونزې زیاته برخه هواره کړي وي.
بل پلو ته یونیسف هم سکال دغه ورځ د هغو ماشومانو سره یو ځای ونمانځله چې د کابل په ښار کې له سهاره تر ماښامه پورې د خپلو کورنیو دپاره د روزۍ د ګټلو په خاطر کارونه کوي. یونیسف د افغان ماشومانو دپاره نن 15 کلن پروګرام اعلان کړ. د یونیسف نطاق عزیز فروتن د امریکا غږ ته داسې وویل:
یونیسف در 5 سال آینده از سال 2015 تا 2019 میلادی یک برنامه را برای افغانستان تهیه کرده که برای
خاغلی فروتن وی چه 15 کلن پروگرام باید صحت، معرف او د ماشومانو د ساتنو د پاروی.
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکای د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن د پنځشنبه په ورځ په پاریس کې د سعودي عربستان او د فرانسې له بهرنی چارو وزیرانو سره ګوري. د ایران د اټومي پروګرام په باب چې په ویانا کې کوم مذاکرات روان دي، د هغو سره به پرې مشورې وکړي. جان کیری نن ناوخته له پاریس نه ویانا ته روانېږي. امریکا، روسیا، فرانسا، چین، برېټانیا او جرمني چې په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي وایي کوښښ کوي چې د روان میلادي کال د پای نه مخکې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو وروستۍ موافقه لاسلیک شي. خو د دواړو خواو ترمنځ ډېر ژور اختلافات موجود دي او سمه نه ده معلومه چې آیا وروستۍ موافقه به لاسلیک شي او که نه. که موافقه لاسلیک شي نو په بدل کې به یې امریکا او لویدیځ ملکونه په ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه نرم کړي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مطبوعاتي دفتر رئیس جیف رتکی خبریالان ته په واشنگتن کې وویل چې ایران ته د نور فرصت په ورکولو باندې غور نه کیږي او امریکا کوښښ کوي چې د ټاکلې نیټې سره سم موافقه حاصله شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به نن د پنځشنبه په شپه د امریکا خلکو ته په تلویزیونی وینا کې د هغو مهاجرو د ژغورلو په حق له خپل پلان روښانه کړي چې په امریکا کې ژوند کوي مګر قانوني اسناد نه لري. اوباما غواړي چې دغه خلک باید خپلو ملکونو ته بیرته ونه لیږل شي. خبری رپورټونه وایي چې ښاغلی اوباما په پام کې لري کوم 15 میلیونه کسان چې فعلاً په امریکا کې اوسیږي او اسناد نه لري په قانوني ډول د کار کولو اجازه ورته ورکړل شي. په دې جمله کې هغه ماشومان او کوچنیان هم شامل دي چې په امریکا کې زیږیدل دي او یا هغه ښځې او سړي چې له امریکایانو سره یې ودونه کړي دي. خو د اوباما د پلان له مخې دغه خلک به د امریکا د فدرالي حکومت د مرستو مستحق نه وي او نه به ورته روغتیایي بیمه په کمه بیه ورکړل شي. دیموکراتان د اوباما د پلان ملاتړ کوي خو د جمهوری غوښتونکو ګوند مشران ډیر سخت مخالفت کوي. ټاکل شوی ده چې اوباما به په دې اړه له قانوني صلاحیت نه په استفادې یو فرمان صادر کړي او سبا د جمعې په ورځ به د نیوادا د ایالت د لاس ویګاس په کار کې چیرې چې ډیر زیات اسپانویان پکې ژوند کوي دغه قانون یا د اصلاحاتو قانون لاسلیک کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د موسم د اټکل ملي اداره وایي چې نن د پنځشنبه په ورځ به د نیویارک ایالت د بفلو پولیس والي کې تقریبا یو میټر واوري اوریږي. د دوه ورځو په دوران کې د واورې یو سخت طوفان د نیویارک ښار او شاوخوا سیمې په واورو کې رنګښتلی دي. په نیویارک کې 1.15 میټر واوري لوېدلې دي. خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او زیاتره سړکونه تړل شوي دي. کنه نور واوري وشي نو په مجموعي ډول به اندازا 1.15 میټر ته ورسیږي. د موسم د اټکل اداره وایي دومره واوري چې په دریو ورځو کې په نیویارک شوي د ژمي په ټول موسم کې بخانوي شوي. د واورو په طوفان کې وکاسام بل شوي دي او یو سړی په خپل موټر کې د نن په واورو کې ډوب شو. د نیویارک گورنر انډیو کیومیو په ولسوالیو کې ستړي حالات اعلان کړی دي. گورنر کیومو پرون د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل موږ د نجات او ژغورنې لپاره د ملي ګارډ په سلګونو عسکر ګمارلي دي او شاید چې که نورې واورې وشي نو نور عسکر به هم راشي. ماهران وایي چې د واورو طوفان په باره کې سم اټکل ګران کار دی ځکه په داسې حال کې چې بفیلو ولسوالي په واورو کې ډوبه شوې وه. فقط 100 کیلومتره لرې یوازې 15 سانتي واوره شوې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د یوکرين لپاره د امریکا په خارجه وزارت کې د جمهور رئیس اوباما نامزد استازي ټوني بلینکن وایي چې سپینه ماڼۍ باید د یوکرين پوځ ته د تخریبي وسلو او پوځي وسایلو په ورکولو باندې غور وکړي. که څه هم چې د امریکا د کانګرس او د سنا غړي د دغه کار ملاتړ کوي خو د اوباما ادارې تر اوسه پورې په دې حق خپل دریز نه دی روښانه کړی. د یوکرين حکومت امریکا او اروپایي اتحاد روسیه تور لګولې ده چې په مستقیم ډول د اوکرين په ختیځ کې د روسي پلو یاغیانو پوځي ملاتړ کوي او درنې وسلې او مهمات ورته دیږي. خو روسیه دغه خبره نه مني او خارجه وزیر سرګی لاوروف نن د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې د اوکرين حکومت د په مستقیم ډول د یاغیانو سره خبري شروع کړي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وای چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په مقابل کې د امریکا نظامی ستراتیژي اوږدمهاله ده چې په عراق کې به د ثبات دروازو سره یو ځای پیل شي. هیګل د چهارشنبه په ورځ د اسلامي دولت په وړاندې د امریکا د جنگ په تګلارې باندې رڼا اچوله او ویل چې د امریکا ځواکونه عراق ته د رسیدو په حال کې دي څو عراقي او کوردي پېشمرګه ځواکونو سره مرسته وکړي او روزنه ورکړي. لبل خوا د جمهور رئیس اوباما یو مشاور وایي چې سپینه ماڼۍ په عراق او سوریه کې د پوځي عملیاتو په خاطر د کانګرس نه د نوې اجازې لپاره د کانګرس له مشرانو سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي.
د فلوریدا د پوهنتون پولیسو نن سهار یو وسلوال د دغه پوهنتون د کتابتون په انګړ کې ورسته له هغه وویشتلو چې په دزو کې درې تنه ټپیان کړي وو. د دزو په وخت کې په سلګونو محصلین د پوهنتون په کتابتون کې موجود وو. د فلوریدا د پولیسو نتا خبريالانو ته ویلي دي چې پولیس د وسلوال سړي سره مخامخ شول او ورته د وسلې د غورځولو امر ورکړ. هغه پولیسو باندې دزې وکړي چې پولیس هم ور باندې مجبور شول ځوابي دزې وکړي. کسه هم د پوهنتون انګړ د محصلینو په مخلاص دی. خود فلوریدا د پوهنتون رئیس جان ټراشر اعلان وکړ چې نن د پنځشنبه ورځ لپاره به محصلین رخصت کړي.
او د جنوبی کوریا یو محکمه د سیلانیانو د کښتیو د چلولو د یو شرکت چلوونکي ته د 10 کلونو سزا ورکړې ده. محکمه د چوگا چین مدین د شرکت د کښتیو چلوونکي کیم هانسینګ ته نن د پنځشنبې پر ورځ د عمله د بند سزا ورکړه چې سږ کال په اپریل کې په یوه کښتۍ کې چې تقریبا 304 کسان پکې ناست وو او زیاتره یې د ښوونځیو شاګردانو ډوبه شوه او ټول مړه شو. دغه کښتۍ د سیل او تفریح لپاره روانه وه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ویلي دي چې په ماشومانو باندې سرمایه گذاری، د ماشومانو د تعلیم او صحت غم خوړل د افغانستان په ثبات باندې تاثیر کوي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې ګورو چې نن د سپورت په نړۍ کې تازه خبرې سي. مونږ ولا به سیب خبرونه راغون کړی دي نو ګورو چې څه راوړي.
زیبا جان، مننه. د افغانستان د سایکل ځغلونکو یو ډله دلته د پاکستان ته دی. به الته پاکستان کې د لاهور د ښار نه د ساحوال د ښار پورې 160 کیلومتره ځغل یا مقابله وکړي د محلي پاکستان د سایکل ځغلونکو سره. دې کې دوه نجونې هم تللې دي، خو دوی به سایکل نه چلوي. دوی به فقط ګوري چې دغه
مسابقه
څنګه کیږي، ځکه چې هنده لپاره دونه زده کړه وکړي. په 8 د نومبر په شارجه کې بیا د نړیوالو د ځغلونکو د سایکل ځغلونکو مقابله ده د نورو ملکونو. نو افغانستان دغه ټیم نه به شپږ لوبغاړي غوره کیږي چې کوم ډېر تکړه یو ښه سایکل ځغلی. دوی اوړمه ورځ د کابل نه جلال آباد پر سایکل باندې راغلي وو.
زما سوال اوس همدا و چې درنه پوښتنه وکړم چې دوی د بایسکل باندې راغلي دي که په موټر کې بایسکل مخې او خپل هم راغلي؟
نه، ټول خو نه شي کولی. بعضې منطقې داسې دي چې هغه کې سړی پیاده نه شي تللی، نو بایسکل باندې څنګه لکه موټر کې مشکلات دي. نو هغه هغه ځای نه چې امنیت ته او کېدای شي د ورځې امکانات دي او رڼا کې کېدای شي د شپې خو څوک بایسکل نه شي چلولی، نو هغوی ځانونه رسوي خپل اصلي مقصد منزل ته، لاهور ته. نو هغوی مقابلې احوالو یا ورکو چې څنګه وشو، چا وګټله، څوک مخکې شو. دا خبر. بل خبر دا ده چې په 16 نومبر په دوبۍ کې د افغانستان او د نیوزیلینډ د الف لوبډلې ترمنځ کرکټ یو ورځنۍ نړیواله سیالي ده. دا غیر رسمي ده، ځکه چې د نیوزیلینډ ټیم چې دی وزستي هلته د پاکستان سره مقابلې لري. نو دوی دې دپاره چې افغانستان ټیم د نیوزیلینډ غوندې ټیم سره اشنا شي، یو لوبې ورته همداسې افتخاري برابره کړې ده. خو افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې افغانستان همدغه بله میاشت کې په دسمبر کې په همدې دوبۍ کې د متحده عرب اماراتو د ټیم سره د کرکټ یو ورځنۍ لوبې لري، او هغه هم رسمي لوبې دي، ځکه چې اوس امارات هم په نړیوالو درجه بندیو کې ځان ته ځای کتلی دی. نو د کرکټ ښه تکړه او زبردست لوبې را روانې دي. نو کرکټ مینوال به ورته منتظر وي.
فیسبوک مینوال به تاسو ته منتظر وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د جمهور رئیس اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویلي دي چې د کابینې د جوړېدو ځنډیدلو ډېرې اداري ستونزې پیدا کړې دي. ممتاز بهیر په دې هکله رپورټ را لېږلی دی.
د افغان ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نن په کابل کې په وروستیو نامنیو کې د ټپي شوو افغان امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو سره د وینې مرستې په وخت خبریالانو ته وویل چې د حکومت اوسنۍ ستونزه د نوې کابینې جوړېدل دي چې وزیران او والیان سرپرستان دي، اجرایوي صلاحیتونه نه لري، او زیاتوي چې د همدې ستونزې له امله ټول کارونه ځنډول شوي دي. ستونزه اوس په کوم ځای کې ده؟ تاسې پوهیږئ چې کابینه نشته، ټول وزیران سرپرستان دي او اجرایوي صلاحیتونه نه لري، ټول وزیران او والیان هم داسې دي. موږ یو ځل کابینه جوړ کړو، د کابل او افغانستان امنیت هم دې ته پته مدای. د غراز جنرال دوستم ل خپل 300 ساتونکو او لاس لاندې کسانو په ګډون په چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې ټپي شو ملکی او پوځي افغانانو ته وینه ورکړه. جنرال عبدالرشید دوستم په ورستیو نامنیو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکی خلکو ته پر اوخت مرګ جوړ بلی اندېښنه وښوده، او له افغان ولسخه یې وغوښتل چې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو له قربانیانو سره د وینې مینی مرسته وکړي.
از همه ملت، از همه مردم،
لټول هغه ملت د افغانستان لټول خلکو، لټول سرتیرو، ټول هغه وطن پرستان چې وطن وای، غواړم د خپل وطن مدافعینو ته او هغه هوادوالو ته چې لاس او پخې پرې کیږي او ټپیان کیږي، هغه ته وینه ورکړي، بے تفاوته ونه وسی،
بے تفاوت نه بشن.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وای هر څومره وینه چې ټپی شوی افغان امنیتي ځواکونو ته پکار وی حاضر دی چې هغه ته وینه برابر کړي. جنرال دوستم په داسې حال کې د 14 او ځان مرګو بریدونو لو قربانیانو سره د وینې مرسته کوي چې په روانونه کې یوازې په کابل ښار کې درې ځان مرګ بریدونه تر سره شوي چې په ترس کې د اتو برید کوونکو په ګډون لګ تر لګ دیار لستنه وژل شوي او د دوو بهرنیانو په ګډون په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د غراز جنرال دوستم ټینګار وکړ چې د ټاکنیزو سیالیو پر مهال په افغانستان کې د امنیت ټینګښت، د فساد پر وړاندې مبارزه او د اصلاحاتو دراوستلو په اړه له خلکو سره کړې ژمنې به عملي کړي. جنرال دوستم وایي چې په پوځي برخه کې نږدې څلوېښت کلنه تجربه لري او له خپلې تجربې څخه به په افغانستان کې د امنیت دراوستلو لپاره کار واخلي. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې ناهیلي نشي او ډاډ یې ورکړ چې د مرګ تر بریده به هڅه وکړي چې خپلې ژمنې عملي کړي. له خلکو سره مو ژمنه وکړه امنیت راولو، د فساد مخه نیسو، اصلاحات راولو او په هر ډول چې وي د کابل بانک موضوع تصویب او یو طرفته کوو. دا ژمنه مو کړې ده، په دغه ژمنه مو د خلکو رایې اخیستې دي. باید خلک ونه غولوو، دا کارونه باید عملي کړو، یا باید مړه شو او یا دا خبرې عملي کړو. جنرال عبدالرشید دوستم په داسې حال کې د نوې کابینې جوړېدل د ملي یووالي د حکومت په وړاندې یوه ستونزه بولي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل د کار په لومړنیو ورځو کې اعلان کړی و چې د 15 ورځو په ترڅ کې به کابینه جوړه کړي، خو دغه چاره د یو شمیر نامعلومو لاملونو له امله لا تر اوسه ترسره شوې نه ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نخبريږي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ویلي دي چې د ماشومانو د تعلیم او صحت غمخړل په ماشومانو باندې سرمایه گذاري د افغانستان په ثبات او سولې باندې سرمایه گذاري ده. ډاکټر عبدالله وایي که هر افغان کورنۍ د خپل وسې سره سم یو بې وزله او بې سرپرسته ماشوم په غېږ کې ونیسي، د تعلیم زمینه ورته مساعده کړي، په سړک باندې به د کارګرو ماشومانو دغه ستونزه حل شي. بهر صابر موږ ته د کابل نه په دې هکله رپورټ رالېږلی دی.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن د کابل ښار په لارو کوڅو کې د کارګرو ماشومانو سره وکتل. ډاکټر عبدالله وایي د بې وزله او کارګرو ماشومانو وضعیت د دولت غټه پاملرنه غواړي.
سرمایه گذاری بالای اطفال، سرمایه گذاری برای بالای ثبات، آینده بهتر و زندگی بهتر برای نسل های آینده است.
پر ماشومانو پانګونه د هیواد په ثبات او ټیکاو او د راتلونکو نسلونو د ښه برخلیک لپاره پانګونه ده. که هر کورنۍ د خپل وس سره سم یو داسې ماشوم د سړک پر سر د کار څخه وژغوري او د لږ کومک سره دغو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي او له کورنۍ سره یو څه مرسته وکړي، موږ به د دغه ستونزې زیاته برخه هواره کړې وي.
ډاکټر عبدالله وایي په هیواد یې د راغلو مصیبتونو تر ټولو زیات تاوان ماشومانو او ښځو ته رسېدلی دی، خو بیا هم افغان ماشومانو همت له لاسه نه دی ورکړی او د خپلو بېوزلو او بې سرپرسته کورنیو ساتنه کوي. نو له همدې امله ټینګار کوي چې که چیرې د داسې ماشومانو په تعلیم او روزنه باندې پانګونه وشي، نو لاسته راغلې ګټه به یې لس چنده زیاتوي. ډاکټر عبدالله د بېوزلو او کارګرو ماشومانو مرسته او پالنه د افغان دولت وظیفه بولي او وایي د دغه اساسي مشکل لپاره به اساسي حل لارې ومومي. د ډاکټر عبدالله په وینا بې سوادي، روغتیایي او روزنیزو امکاناتو ته د ماشومانو نه لاسرسی، تاوتریخوالی او خوارځواکي د افغان ماشومانو تر ټولو غټې ستونزې دي. نو له همدې امله له خلکو نه هم غواړي د خپل وس سره سم دي د دغو ماشومانو لاسنیوی وکړي. د دولت اجرایي مشر ژمنه سپاري چې د ماشومانو د ژوندانه ښه والي لپاره به هم کوټلې ګامونه اوچت کړي.
ان شاء الله په دغه لار کې به اساسي ګامونه اوچت کړی شي او دا زموږ دنده ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د خپلو خلکو لپاره د باعزته ژوند زمینه برابر کړو.
د د زندگی بهتر پنوم د خیر خیګړې مؤسسې نن د اجرایي مشر په حضور یو غونډه کې هوډ وکړو چې د سرک په غاړو شپږشتنه کارګر ماشومان په خپل اقتصادي مرستې خصوصي ښوونځو ته ور شامل کړي او د تعلیم لګښتې په غاړه یوسي. همدارنګه د آشیانه د مؤسسې مشر انجینیر یوسف وایي په هیواد کې څه د پاسه 1 میلیون ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي.
افغانستان کې خود از دقیق یعنی د سروې کومه د سروې خاص سروې نشته خو داسې وایي چې 1 میلیون نه زیات ماشومان شاخه کارونه باندې بوخت دي او 6 میلیونه ماشومان د خطر سره لاس ګرېوان دي چې مثلا یتیمان دي، معلول دي، بېځایه شوي داخلي بېځایه شوي ماشومان دي. خو د کابل په ښار کې د 1 او 1.5 زرو
سردرولی او د هغه ورور په هغه ډله کارګرو ماشومانو کې دي چې نن یې له ډاکټر عبدالله سره ولیدل. د غورونه وایي
نوم سردرولیس ده ده روی سره کار میکنم کارگر ندارم ده خانه پدر مامایی بس ما سه بیادرستیم ده خانه.
نوم می سردار ولی ده، زه په سړک کار کوم او کور کې بل کاریګر نه لرو. پلار می مایوب ده، موږ په سړک کار کوو خو څوک مو په غیږ کې نه نیسی. موږ له ډاکټر عبدالله نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي سو درس ووایو. مو غواړم سړک کار کوم،
پدر مایوب بس کار نه کوم کنه. مو یا دا په
سر په کور نه کوم. زه په سړک کار کوم، د پلار می یو لاس او یو پخه مایوب ده، کار نشی کولای. موږ درې واړه ورونه د ورځې ایله 10 روپۍ ګټو سو کور ته 100 وچې ډوډۍ یوسو.
تېر کال د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا یو ترسره شوی سروې ښیي چې د مهال څه د پاسه 2 میلیونه افغان ماشومان د سړک په غاړو کار کوي. دا وړوکي کارګران له روغتیایي، روزنیزو او د ژوندانه د لومړنیو سهولتونو نه هم بې برخې پاتې شوي دي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل، د کونړ د ولایت په مرکز اسدآباد کې او د اسدآباد شاوخوا سیمه کې د هاوان یوه ګولۍ لګیدلې ده. یو زده کوونکی وژل شوی دی او شپږ تنه نور په دې پیښه کې زخمي شوي دي. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د هاوان دغه مرمۍ له نږدې کوم غره راتوغول شوی او د افغان سید جمال الدین پوهنتون ته څیرمه په پاخه سرک لګیدلې ده. چارواکي وایي چې دغه پیښه نن سهار 8 بجې شوې ده. د کونړ د والی ویان محمد غنی موسمیم امریکا غږ ته وویل چې په دغه پیښه کې وژل شوی او ټپیان اکثر زده کوونکي او محصلین دي. په دغه حادثه کې وژل شوی ماشوم د پیښې ځای ته ورتیر مده د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی و. د دغه پیښې یو عیني شاهد سپی الله چې ټپیانې په خپلو لاسو روغتون ته وړي امریکا غږ ته وویل وسلوالو طالبانو تر اوسه په دغه اړه څه نه دي ویلي. د پیښې له سیمې سره د بهرنیو ځواکونو هغه مرکز هم نږدې دی چې څه موده وړاندې ترې خارجي عسکر وتلي او اوس پکې افغان ځواکونه میشتي. دا لومړی وار نه دی چې په ړندو مرمیو ملکي وګړي او زده کوونکي لګېږي. له دې وړاندې هم په کونړ او نورو ولایتونو کې ورته پیښې شوي چې اکثر قربانیانې ملکي وګړي دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د راپورټونو له قراره په بیت المقدس کې او د دې ښار په شاوخوا کې نن د اسرایلی پولیسو او فلسطینی مظاهره چیانو ترمنځ اخوډه پیښ شوې ده. په دې حقله راپورټ تاسو ته هم راګرځو.
د سیمې فلسطینی اوسیدونکو د یو لړ نوو اقداماتو په وجه په قهر شوي او د بیت المقدس په لویدیځ څنډه کې یهود میشته اوسیدونکو د خپل مسؤلیت په اړه اندېښمن او د رامنځته شوي تاوتریخوالي د دوام په اړه یې ویره څرګندوله. کم چې په تیر وخت کې هم فلسطینیانو هم دا ډول پاڅونونه کړي وو. هغه څه چې دوی پیل کړي سم کار نه دی، دا د امن لپاره ښه کار نه دی، برعکس نور ډیر څه هم به راپېښ شي. دا باید په دې ډول ترسره نه شي. دغه حکومت په بشپړه ډول له لارې وتلی دی. موږ نه غواړو چې داسې دې ترسره شي. موږ غواړو چې په امن کې سره ژوند وکړو. پوهیږئ، موږ د دې لپاره زیږیدلی یو چې په سوله کې ژوند وکړو او د ژوند نه خوند واخلو. په تیرو نږدې اونیو کې فلسطینی برید کوونکو د ټوپکو، چاقوګانو او موټرو په وسیلې یولس تنه او اکثریت یې په بیت المقدس کې وژلي دي، خو په تل ابیب او لویدیځه غاړه کې یې هم وژلي. په بریدونو کې شامل لږ تر لږه 15 فلسطینیان هم وژل شوي دي. د بیت المقدس په ختیځ کې د یو فلسطینی کور چویل کیږي تیره میاشت یو مرګونی برید کړو. د چهارشنبه په ورځ یې کور وران کړل شو. پرون د دې پیښې څو ساعته مخکې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوې کنیسې کې د یوې بیرحمه حملې په ځواب کې د سختو امنیتي اقداماتو اراده وکړه.
دا یو لوی او مهم ګام دی او دې ته ورته د نورو کورونو ورانول به هم وشي. نور ډېر اقدامات هم په پام کې دي.
اسرائیلي پوځ وایي په غزې تړانګه کې وسلوالو ملیشو په مدیترانی بهیره کې د یو توغندي ازموینه کړې. پوځ نن پنجشنبه خبر ورکړ چې د تیرو څلرویشتو ساعتونو په منځ کې څلور توغندي توغول شوي او وایي په غزې کې میشت وسلوال ازموینې کوي. بلخوا پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي د یوې اعلامیې په ترڅ کې د بیت المقدس په یوې کنیسې کې د سې شنبې په ورځ مرګونی برید غندلی. د عمومي منشي بن کی مون ویان وایي د ملګرو ملتونو عمومي منشي هر ډول بریدونه غندي.
The Secretary General condemns all acts of violence against civilians.
عمومی منشی په ملکی خلکو باندې هر ډول بریدونه غندي. په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې په مذهبي ځایونو کې حمله په روانه شخړه کې د هغه خطرناک عمل تداوم دی چې کېدای شي د دې سیمې نه بهر ته هم وغځيږي.
د بیت المقدس په یو مذهبي ځای باندې چې دواړو غاړو یهودو او مسلمانانو ته ډیر مقدس دی، د میاشتو رئیس پرې اختلاف مخ په زیاتېدو دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، نن د 2014 کال د نومبر د میاشتې شلمه ده او د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دغه ورځ نمانځل کیږي. موږ په دې مناسبت نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په همدې موضوع غږیږو او ستاسو نظریات خپرو. تاسو څه فکر کوئ چې افغان ماشومان د کومو ستونزو سره فعلا مخامخ دي او د حل لارې چارې څه دي؟ نن ماښام کولای شئ وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. قربانه نو شاباشنا او حفیظ آصفی دی. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټی کې واوري.
د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې نن د پنځشنبه په ورځ د هوان د وی ګولې د لګیدو له امله یو زګونکي وژل شوی دی او شپږ تنه ټپیان شوي دي. د امریکا د موسم د اټکل ملي اداره وایي چې نن د پنځشنبه په ورځ شاید د نیویارک ایالت د بوفالو په ولسوالۍ کې تقریبا یو میټر واوري وورېږي. د دوه ورځو په موده کې د واورو له یو سخت طوفان نه وروسته د نیویارک ښار او شاوخوا سیمې په واورو کې رنګختل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به نن د پنځشنبه په شپه د امریکا خلکو ته په تلویزیون وینا وکړي او د هغو مهاجرو د ژغورلو په اړه به خپل پلان روښانه کړي چې په امریکا کې ژوند کوي مګر قانوني اسناد نه لري. اوباما غواړي چې دغه خلک خپل ملکونو ته بیرته ونه لیږل شي. ښاغلی اوباما به سبا د جمعې په ورځ د خپل اداري صلاحیت نه په استفاده یو فرمان هم جاری کړي. د امریکا د دفاع وزیر چګ هیګل وای په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په مقابل کې د امریکا نظامي ستراتیژي او محاله ده. هیګل د چهارشنبه په ورځ د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې د امریکا د جګړې په تګلاره باندې رڼا واچوله. د جمهور رئیس اوباما یو مشاور وای چې سپینه ماڼۍ په عراق او سوریه کې د پوځي عملیاتو په خاطر د نوې اجازې اخیستلو لپاره د امریکا د کانګرس له غړو سره خبرو ته چمتووالی لري. د فلوریډا د پوهنتون پولیسو نن سهار یو وسلوال د دغه پوهنتون د کتابتون په انګل کې وروسته حق ویشته چې په ډزو کې درې کسان ټپیان کړل. د ډزو په مهال په سلګونو محصلین د پوهنتون په کتابتون کې موجود وو. د فلوریډا د پولیسو یو وایي خبر اعلان ته ویل کله چې پولیس د وسلوال سړي سره مخ شو او ورته د وسلې د غورځولو امر وکړ، هغه ډزې وکړې چې پولیسو هم په ځوابي ډزو کې وژل. که څه هم چې د پوهنتون انګړ د محصلینو په مخ خلاص دی، خو د فلوریډا د پوهنتون رئیس اعلان کړی چې نن د پنځشنبه په ورځ به محصلین د درسونو لپاره نه راځي. او د جنوبی کوریا یو محکمه تسلیانانو د کښتیو د چلولو د یو شرکت چلوونکي ته د 10 کلونو سزا ورکړې ده.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. دغه د سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. یادونه کوم چې د خبرو اترو یا گفتگو شنو په پروګرام کې نن په افغانستان کې د ماشومانو په ستونزو باندې غږیږو، ځکه چې نن د نومبر شلمه د افغانو ماشومانو په مناسبت نه بلکې د نړۍ د ماشومانو نړیواله ورځ نمانځل کیږي.